د مشال رادیو قدرمن اوریدونکو په روانه خبرونه کې د خپل قربان نجیب امیر د خبرونو د ویان مجید بابر او د تخنیکی همکارې نادرې سلامونه قبول کړي. په دې روانه غړي کې د تا له خبرونو وروسته ریپورتونه لرو او په دې منیمای کې دوه ونځي خبرونه اوریدل شي. تاندې هلی او روخانه مستقبل د خبرونو لپاره مایکس فارم خپل همکار مجید بابر.
په کابل کې د شیعاګانو په یو خونیز مرکز بمی برید کې لږ تر لږه 19 کسان وژل شوي او 20 نور ژوبل دي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف وایي امریکا باید پاکستان سره اړیکو ته له افغانستان او چین له نظره ونګوري. د اوکراین په جنوب کې پر یو ولسی کاروان د روس لخوا د توغندیو په برید کې لږ تر لږه 23 کسان وژل شوي او 28 نور ژوبل دي. اوست مشال خبرونو تفصیل. د کابل په لویدیس کې پر یو خونیز مرکز بمی چاودنې لږ تر لږه 19 کسان وژلي او لسګونه نور ژوبل کړي دي. د طالبانو د کورونو چارو وزارت ویاند عبدالنافع ټکور مشال لیدو ته تایید کړه چې مرګ ژوبله نن د سپتمبر په 13مه د کاچ په نامه د یو خونیز مرکز د کوونکو تاوړېدلې ده. نوموړي زیاته کړې د کابل ښار د 14مې حوزې اړوند د کاچ په نوم یو کورس کې د چاودنې له امله په تاسف سره زموږ 19 عام بې ګناه زده کوونکي په شهادت رسېدلي او همدارنګه 20 نور زخمیان دي. دی وایي ملین زمونږ د ځواکونو تر تعقیب لاندې دي او ضربونه ول شي. په سیمه کې بیا یو شمیر سرچینو مشال لیدو ته ویلي چې دغه برید مرګ ژوبله زیاته ده. چاودنه نن سهار شاوخوا 8 بجې هغه وخت وشوه چې کله په کاچ خونیز مرکز کې د ابتدایي معلوماتو پر بنیاد یو نیم سل جون یو هلکان د کانکور ازمایشي ازموینې لپاره راټول شوي ول. لا تر اوسه دغه برید مسؤلیت چا نه دی منلی. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف وایي امریکا باید له پاکستان سره اړیکو ته د افغانستان او چین له نظره ونګوري. نوموړي دا خبره د سپتمبر په 9 په اسلام آباد کې د امریکا په سفارت کې جوړې شوې هغې غونډې ته کړې چې د امریکا او پاکستان د اړیکو د پیل 15 کلیدي په ویاړ جوړه شوې وه. د مسلم لیگ نون ډلې پر رسمي ټویټر پاڼه په خپره شوې ویډیو کې شهباز شریف زیاته کړې چې د امریکا او پاکستان په اړیکو کې پورته او ښکته راغلي خو د ده په خبره تیر وخت ته باید ونه کتل شي. د وویل دوی غواړي چې له امریکا سره د اړیکو پیاوړي کولو لپاره ریښتونی او مخلصانه خبرې اترې وکړي. نن د سپتمبر په 13مه د بلوچستان د کولو ضلع په بازار کې یوې چاودنې یو کس وژلې او شلو نه زیات نور ژوبل کړي دي. د کولو د لیوي ځواک په خبره دا چاودنه په بازار کې د مټایا په یو دکان کې شوې ده خو تر دا مهال د چاودنې د نوعیت په اړه چارواکو څه نه دي ویلي. د کولو د سیول روغتون د مشر ډاکټر اصغر مري په وینا روغتون ته د 22 نه زیات ژوبل کسان ورول شوي وو چې پکې یو مړ شوی. د ډاکټر مري په خبره په دغو زخمیانو کې د 10 کسانو صحي حالت د اندېښنې وړ دی. د اسلام آباد های کورټ د مسلم لیگ نواز ډلې مرستیاله مشره مریم نواز په برتانیې کې د ایون فیل په نوم د اپارټمنټونو لرلو په قضیه کې بری کړې ده. د اسلام آباد های کورټ دوه کسیزه جرګه غوښته د سپتمبر په 9 په خپل فیصله کې د مریم نواز سزا ناقانونه وبلله او مقدمه یې ختم کړه. مریم نواز د پریکړې تر راتګ وروسته خبری رسنو ته په وینا کې د تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان په دروغ ویلو تورن کړ.
ډیر ضربا نواز شریف هم واپس وطن ته راشي. عمران خان ته به دا وایم چې هغه نن یو بے بسا انسان دی. ته به جواب راکوي چې دروغ دی ولې ویلی وو او په دروغ دی ولې سیاست وکړو. ته که جواب راکوي او کنه خو تاریخ به دغه جواب مخکې راولي.
د تحریک انصاف مخکښ فواد چودھری د مریم نواز بری کېدو ته په غبرګون کې په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې دا د پاکستان په تاریخ کې توره ورځ ده. د یادونې وړ ده چې دا مقدمه چې 4 کاله روانه وه په کې احتساب عدالت په 2013 زیږیز کال کې مریم نواز ته د 2 کاله بند او د 2 میلیونه برطانوي پاونډو جرمانې سزا اورولې وه. نوموړي د هغې فیصلې ضد درخواست دایر کړې وه او ضمانت باندې آزاده وه. په اوکراین کې یو سیمه ایز گورنر الکساندر ستاروخ وایي چې د سپتمبر په 13مه د اوکراین په جنوبي ښار زاپوریجیا کې د ملکي وګړو پر یو کاروان د روس لخوا د توغندو په برید کې لږ تر لږه 23 کسان وژل شوي او 28 نور ټپیان شوي دي. ستاروخ په خپله ټلګرام پاڼه لیکلي چې دا ټول وژل شوي او ټپیان ولسی وګړي دي. هغه دغه پیغام سره په سړک د پرتو مړو سوریدلو ګاډو انځورونه هم خپاره کړي. ستاروخ زیاته کړې چې امدادي کارکوونکي د برید ساحې ته رسېدلي دي. ستاروخ ویلي چې دا کاروان هغو سیمو ته په لار و چې روس قبضه کړي دي. روس سمدستی توګه د دې برید پخلی نه دی کړی. اورسته خبر د لوبو په اړه د پاکستان او انګلند ترمنځ شپږمه شل اوریده لوبه نن په لاهور کې ترسره کیږي. ټاکل شوی چې دا لوبه د ماخام پر 9:30 بجې د لاهور په قذافی سټیډیم کې پیل شي. تر اوسه په ترسره شوو 5 لوبو کې 3 پاکستان او 2 انګلند ګټلې دي. اومه اورسته لوبه به د اکتوبر په 2 ترسره کیږي. د مشال خبرونو پای
دا مجید بابر چې تاسو ته خبرونه وړاندې کول اوریدونکو د دې خبرونې په دوه منی مای کې درته دوه نیز خبرونه لرو تاندې هلی او روخانه مستقبل. خو اوس رپورټونو طرف ته مخه کوونن په کابل کې یو درنې 14 لزګونو کسانو تمرګ شو بل ورواړوله. 14 یو خونیز مرکز کې شوی چې د کونکو په کې د کانکور ازموینې تور غلیول تر دې دمه د بریدز مواري چانه د قبول کړي. په دې اړه تفصیل لوي د میروست د کابل په لویدیځ کې پر یو ښوونیز مرکز بمی 14 لک تر لګه 19 کسان وژلي او لسګونه نور ژوبل کړي دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور مشال لډیو ته تایید کړه چې مرګ ژوبله د سپتمبر په 13 یعنی نن سهار د کاچ په نامه د یو ښوونیز مرکز د کونکو ته وخت دی. نوموړي وړاندې وویل چې د کابل ښار د 14 حوزې اړوند د کاچ په نوم یو کورس کې د 14 له امله د تایید کړه چې 19 عام بېګناه خلک وژل شوي او همدارنګه 20 نور د خود چې زخمیان دي. دیو یا ملین زمونږ د ځواکونو تر تعقیب لاندې دی او زرده چې او بنیول شي. په سیمه کې بیا یو شمیر سرچینو مشال لړی او تویلی چې د دغه برید مرګ ژوبله زیاته ده. له ابتدایي معلوماتو سره سم 14 د جمعې په سهار شاوخوا 8 بجې په کاچ خونیز مرکز کې د کانکور ازموینې پر مهال شوې ده. ویل کېږي چې هغه وخت 150 نجونې او هلکان په مرکز کې موجود ول. د برید ذمہواري لا چا نه ده منلې خو مخکې د کابل په لویدیځ دشتې برچی سیمه کې چې زیاتره شیعه هزارګان پکې میشتې د ګڼو بریدونو ذمہواري د اسلامي دولت داعش وسلوالې خراسان څنګه منلې و. په 2000 زیږدیز کال کې هم د کوثر دانش په نوم د کابل په لویدیځ کې پر یو خونیز مرکز په خونړي برید کې لک تر لګه 30 زدهکوونکي وژل شوي او خواوشا شپېته نور ژوبل شوي ول. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خراسان څنګه له تیرو یو شمېر کلونو راهیسې په کابل او د افغانستان په ځینو نورو سیمو کې ورته بریدونه کړي چې پر ښوونځیو او تعلیمي مرکزونو حمله پکې شامل دي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
د اسلام آباد های کورټ د مسلم لیگ نواز ډلې مرستیاله مشره مریم نواز په برتانیا کې د ایون فیل په نوم د اپارتمانونو لرلو په قضیه کې بری کړي او د هغې پر ضد له 3 کلونو روانه مقدمه ختمه کړې ده. د اسلام آباد های کورټ 2 کسیزې جرګه دا پریکړه پرون اورولې ده. مریم نواز د دې پریکړې تر راتګ وروسته خبر رسنوي ته په وینا کې د تحریک انصاف مشر او پخواني وزیر اعظم عمران خان په دروغ ویلو تورن کړ. د تحریک انصاف مخکښ فواد چودري بیا د مریم نواز بری کېدو ته په غبرګون کې پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې دا د پاکستان په تاریخ کې توره ورځ ده. نور حال د گوهر مسجد پر رپورٹ کې
د سپتمبر په 9 اسلام آباد های کورټ 2 کسیزه جرګې په خپل فیصله کې د مسلم لیگ نون مرستیاله مریم نواز سزا ناقانونه وبلله او مقدمه ختم کړه. په کال 2019 کې احتساب عدالت د لندن په ایون فیلډ سیمه کې د 3 ګران بیا اپارټمنټونو لرلو په اساس یو ریفرنس یا کیس جوړ کړو چې د هغې په بنیاد په کال 2018 کې مریم نواز ته 9 کاله او 2 میلیونه برطانوي پاوند، د هغې پلار او پخوانی وزیر اعظم میاں نواز شریف ته 10 کاله او د هغې میړه او پخوانی پوځي افسر محمد صفدر ته د 1 کال بند سزاګانې اورولې وې. نوموړی د هغې فیصلې پر ضد درخواست دایر کړی و او په ضمانت آزاد وا. د اسلام آباد های کورټ قضیې نه وروسته مریم نواز د خبریالانو سره خبرو کې وویل چې تر شپږو کالونو نه هغه دروغجن کیسونو کې ګیر کړی شوی وه او نن الله ور سره انصاف وکړو. دې زیاته کړه ډیر زر به نواز شریف هم واپس وطن ته راشي. عمران خان ته به دا وایم چې هغه نن یو بې بسا انسان دی. تبا جواب راکوي چې دروغ دی ولې ویلی وو او په دروغ دی ولې سیاست وکړو. ته کا جواب راکوي او کنا خو تاریخ به دغه جواب مخکې راولي. خو په بل اړخ د تحریک انصاف یو مشر فواد چودھری په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د پاکستان په ادارو د خلکو باور ختم شوی، که د چا په حق کې پریکړه وکړي او که خلاف، دا پریکړه د ولس په رایو کې هیڅ حیثیت نه لري. نن د پاکستان په تاریخ کې یوه بله توره ورځ ده. د احتساب عدالت لخوا پیل کړي شوی ریفرنس په اړه یو وکیل مشال ریډیو ته وویل چې په نواز شریف او مریم نواز باندې جوړ کړي شوی کیسونه نن احتساب عدالت په اسلام آباد هائی کورٹ کې ثابت نه کړل. د ضیا تکړه
مانو اسد الله خان د اسلام آباد هائی کورٹ وکیل یم. د نیب په قانون کې چې د چا خلاف ثبوتونه جوړ شي او دغه خلاف بیا مخکې کاروي کیدل وي، نو باقاعده عدالت ته دغه خلاف ریفرنس دی. دا ریفرنس چې دی، نو د دې مطلب دا وي چې دې کس په دې د جرمونو کې ملوث دی، نو دې کس خلاف دې عدالت کاروي شروع کی. نو د نیب په قانون کې د کرپشن خلاف چې کومه پرچا ده هغې ته ریفرنس ویل کیږي. نن اسلام آباد هائی کورٹ په خپل چې کوم هیرنګ په هغې کې یو تپوس بار بار کوو چې نیب ته پکار دی چې تاسو دا ثابته کړئ چې دې چې کوم د پراپرټیز اغېستې دي، نو دا په غیر قانوني طریقې باندې اغېستل شوي دي. نو هغه چې د نیب کوم وکیل صاحبانو نو د هغې جواب ور نه کړی شو.
یادوي میاں نواز شریف په هغه وخت هم دا ویلي وو چې د ده خلاف کومې مقدمې جوړې کړې شوې دي هغه سیاسي دي، او دا چې په ایون فیلډ کې یې اپارټمنټونه په خپلو پیسو اخیستلې دي. خو د عدالت له لاسه میاں نواز شریف د دې الزاماتو په وجه د وزیر اعظم د چوکۍ نه لرې کړې شوی او زندان ته هم اچول شوی وو. خو په کال 2019 کې د درملنې لپاره لندن ته لاړو. نوموړی له هغه وخت راهسې هلته اوسي. گوہر مسجد، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
مشال ریڈیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف وایي دوی غواړي چې امریکا دې له پاکستان سره خپلو د لسیزو اړیکو ته د افغانستان او چین له نظره ونه ګوري. شهباز شریف ویلي چې پاکستان له امریکا سره اړیکو ته د رسیدلې زیان رغونه غواړي. نوموړي دا خبره د سپتمبر په 9 په اسلام آباد کې د امریکا په سفارت کې جوړې شوې هغې غونډې ته کړې چې د امریکا او پاکستان د اړیکو د پایل 15 کلیزې په ویاړ جوړه شوې وه. په دې اړه نور تفصیل د طاهر خان صاحب نه اورو.
د پاکستان د وزیر اعظم هدف د دغه چین او د افغانستان د ذکر نه زما په نظر دا دی چې پاکستان غواړي امریکا دی ورسره یعنی نیخ په نیغه مخامخ دی برای راست دی تعلقات وی اړیکی وی او د یو بل هیواد نه، ځکه چې په ماضي کې خدای او تصور وو چې د امریکې پاکستان ته په ځینې شیانو کې همکاري پکار ده، نو د افغانستان پکې یو مهم موضوع وه. اړیکو کې تعلقاتو کې به خرابې هم وو، نو هغه به د افغانستان په مسله باندې وو. بیا چین په اړه باندې امریکا ډیر حساسیت لري، لکه په شهباز شریف په دې کې یو خو د افغانستان او د چین ذکر هم وکړ، لیکن بیا د پاکستان او د چین چې کوم د راداري غلار د سی پیک د هغې ذکر هم وکړ، ځکه چې امریکې د دغه پروجیکټ په یو وخت کې چې کله دا پروجیکټ شروع شوی وه مخالفت کړی وو، ځکه هغې سره د امریکا به خبره کوله چې پاکستان د هغې نه قرضه واخلي بیا به پاکستان دومره یو حالت کې نه وي چې قرضې واپس کړي. نو بهرحال هغه ذکر د دې ذکر هم وکړ. نو پاکستان کله تاسو ته یادیږي چې کله د امریکې یو لفظ جوړ کړی اف پاک به وته وي، لکه افغانستان او پاکستان یو ذکر چې د هغې دپاره ځانګړی استاد چې کله امریکا به هغه وخت هم پاکستان یو اعتراض لره چې دغې سره دي. نو لکه پاکستان نن سبا یو کوشش کوي چې امریکا سره خپل اړیکې او تعلقات بیا نارمل حالت ته راولي، او شهباز شریف 13 شپه چې کله د امریکا سفارت اسلام آباد کې ورغلی وو، دا 15 چې کال دی د پاکستان او د امریکا د سفارتي تعلقات رو جوړېدو پوره کېدو، نو هغه پکې دغه ذکر بیا وکړ چې امریکا سره پاکستان نارمل حالت ته راتل غواړي، ځکه په دې وروستو کې لږ په اړیکو کې او په تعلقاتو کې لږ مشکلات وو. نو او دا پخپله د شهباز شریف سفارت ته د امریکې ورتل هم یو اشاره ده چې اړیکې او تعلقات په ښه کېدو دي. بل شهباز شریف چې کله امریکا کې اوسو د ملګرو ملتونو دغه عمومي اسمبلی غونډې لپاره، نو د امریکا ولسمشر سره یو مختصر غونډې ملاقات شوی. بیا بلاول بوټو تر دې وخت په امریکا کې موجود دی. بلاول بوټو د وزیر اعظم د سفر نه وړاندې تلو امریکا ته او 13 وړاندې امریکا خارجه وزیر سره ولیدل. 13 ورځې په سنا کې چې کوم سینټ کې داغي د خارجه چارو کمیټا مشر دی هغه سره ولیدل, نورو چارواکو سره. او دلته داسې رپورټونه اوسته په پاکستانی رسنیو کې چې احتمال شته امکان دی چې د پاکستان د فوج مشر هم هغه امریکا ته سفر وکړي, یوګه سفر به وي, داسې دلته ویل کېږي. نو معنی دا چې پاکستان او امریکې هم رو رو پاکستان ته لکه نږدې شوي غونډې نږدې کېدل غواړي.
تبصرې, شننې, خبرونه, رپورټونه,
عکسونه, ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اورېدلې او لیدلې شي.
کورما ضلع کې د علي شیرزو قومي اتحاد یو ورځ وړاندې ورک شوی د شمخي مقامي تن حق نواز زر تر زره د بیا راپیدا کولو غوښتنه کړې. دوی دړکه کوي چې کدا سی ونه شول نو احتجاجونه به شروع کړي. د 50 کلن حق نواز پړول کېږي چې پرون تر تختول کېدو وروسته په مبینه ډول د طالبان لخوا دغه کورنۍ ته یو ټلیفون شوی چې پکې هغوی ویلي چې هغه یې وژلی دی. بلخوا چارواکي وایي د خبره نشي تصدیق کولی چې ګینی حق نواز تر تختول کېدو پس چا وژلی دی, ولې چې دغه د موندنې عملیات روان دي او تر اوسه دغه جسد هم نه دی ترلاسه شوی. چارواکي وایي د دغه د پیدا کېدو لپاره کوششونه روان دي. طارق روغزی نور حال راکوي.
په کورما ضلع کې د علي شیرزو قومي اتحاد غړیو دړکه ورکړې چې که د چرشنبې په ورځ ورک شوی د شمخي مقامي تن حق نواز را پیدا نه کړی شو نو پر احتجاجونو به لاس پورې کړي. د یاد اتحادي یو مشر زاهد شاه اورکزي مشال لډیو ته د زیارت په ورځ ویلي پر دغه دوی غلي نشي پاتې کېدی چې خلک له خپلو کورنو چت شي او بیا یې مړ کړي.
پرون شیرزای قومي اتحاد پر کور مزمت کو پولیس د پیلپور دیگه رول ادا کی وسړای د رایخلوس کی کومي کانسنت ادارې یاد اکټیو شي د سړای د پیلپور رایوت رایوت نګړاله شو مو والی شیرزای قومي اتحاد په برپور احتجاج کو او در نه بیرو.
د 500 کالو حق نواز د کورانه یو غړی ایران ګل مشال لډیو ته وای نو موړې 13 ورځ مرغې چنی ته د یو کار لپاره تله وو خو له هغه ځای چې کله په صدقه خپل موجود کوړه راغلو نور پسې څوک راغلل او ځان سره بوتلو. ایران ګل زیاتوی د حق نواز ترتلو پاس د مخام پر وخت له هغه لمبر اورته ټلیفون راغلو چې خپل تعارف یې د طالبانو په نامه تر کولو پس د ترزوی مړې د غرزولو ځای ور وبخدلو.
طالبان کې ونه پراتلې دي بیا تقریبا د مخوم ځنونه کې دوه لو تقریبا یو لاس مینه ته پېمو مخوم ځنونه د هغه ته بل مغه نمبر نه رینګ راوښه خو بل چا وته وکړي. د گواکی کې مت دریم پل پويش والے دریم پل سره کوس نه کده هغه ځای کې پروت تانول مکړې دی
په خپلواک توګه د دې تصدیق نه شوی چې د شمخي حق نواز طالبانو تختولې او نو کومې وسلواله ډلې په دغړه تر اوسه سویل دي. بلخوا د کوزی کورمې د پولیسو مشر ظریف خان مشال لډیو ته وویل دا خبره نشي تایید کولی چې ګنې د شمخي حق نواز تر تختول کېدو پس هغه چا وژلی دی, ولې چې په ګواکي کې لټونې عملیات تر کولو پس تر اوسه د نوموړي لاش ورتنه دی ملو شوی. چارواکي زیاتوي دوی بیا هم لګیا دي چې هغه ځای معلوم کړي چې ټلیفون ورنه راغلی او یا د حق نواز موبایل تعقب په کولو هغوی ته ځان ورسوي.
خبر هم تر رسیدلی دی, تلاش غورځېدلی دی, خو لاس پښتانه ده تلیفانه خبره دی. پرونه را چې موږ غواړي ورپسې لګیا دي لټوي اوسه پورې لاس نه دی برم شوی چې هلته موږ هغه نمبر ټرېس کوو چې کوم نمبر نه کان
په کورما کې لاسمو دی راهیسې لیدل شوی چې په ځینو علاقو کې مشکوک طالبان تر راتلو پس هغلته د ترهګرۍ پیښې هم زیاتې شوې. په خلاصو کې پر 13 سپتمبر د وسلوالو لخوا پر امنیتي ځواکونو تر حمله پس درې سرتېري مړه شوي ول, ولې تر هغې پس دوه ورځې مخکې په ګندو کې هم وسلوالو برید کړی وو چې پکې دوه سرتېري زخمیان شوي وو. تر دې وروسته د صدې په مقام پر 13 سپتمبر ځایي خلکو احتجاجي لاریون وکړو او د امنیت لپاره غږ پورته کړو. د خیبر پختونخوا حکومت په وروستیو کې بیا بیا ویلي چې امنیت ټینګولو ته ژمن دي او په هیڅ حال کې وسلوالو ته د فعالیتونو اجازه نه ورکوي. طارق ورکزی, مشال ریډیو, پېښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټوله ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه,
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې, کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ. د باجوړ د مامون دو خلک وایي چې دوی د نړۍ له حاله یوازې د اخبار د لارې او د رادیو د لارې خبروي. ځانونه په سیمه کې انټرنیټ نشته او موبایل هم سم کار نه کوي، نو کله کله دوی له ستونزو سره مخامخ شي، ځکه چې د دوی د سیمې ډیری خلک په نورو هیوادونو کې اوسیږي، نو رابطه کول ورسره ګران شي. زموږ همکار شهنواز ترکزی له دغې سیمې رپورټ کوي.
د مامونو خلک غوښتنه کوي د دوی په کلیوالو سیمو کې د موبایل ټلیفون نظام وغځول شي. مامون د باجوړ په ډول پریواته د ډیورنډ کرخ سره نږدې آباد سیمه ده چې خلک وایي دوی زیاتره روزګارونو مزدورو پسې د باجوړ نه بهر وي، کورونو سره رابطه کول غواړي، خو دغه رابطو کې ورته مشکلات پیښیږي. د برچینګ شاګو اوسیدونکي سپیدګیری غلام حبیب مشال ریډیو ته د موبایل فون په واسطه په رابطو کې خپل مشکلات داسې وایي.
نو بس چرته کې مطلب غرته وخیجو، ونی ته وخیجو، یا ماته کوټه سر ته وخیجو، کله کله سیګنل برابر شي خو نور سیګنل نه. زمونږ په ټول واړه مامون تحصیل کې یو ستنم نشته ری ټلیفون.
نو حالاتونه بدن څنګه خبره کوم ذریعہ د خبرونو تاسو ته شته چې لګړې تاسو په وایي ځل کې خبر شوم؟
نو زه خو کله کله تنگ شمه او خپه شمه، دنیا د حالاتو نه خبرانات کې تر شمه اخبار وګورم، مرګرونه ته پوسو کما، بعضی مرګری بازار ته راغلي یا خبرونه اوریدي دا وسه ډبه باندې کینو دا غي نه ځان لکه خبر.
باجوړ په قبایلی ضلعو کې تر ټولو اولنې هغه سیمه ده چېرته چې د پخواني وزیر اعظم عمران خان په امر د موبایل ټلیفون 3G او 4G انټرنیټ څه د پاسه یو کال وړاندې ورکړل شوی. د باجوړ رسوای د دوی آبادی د یو لسو لاکو نه اوخته ده. خپل سیمه کې روزګارونه او مزدورو موقع ډېره کبې دي، نو ځکه هم لوی شمېر خلک کې پېښور، پینډۍ، کراچی او نورو ښارونو کې په شمول د بهر هیوادونو لاړ دي. مستری خان د مامون اوسیدونکو یو بل مشر دی. مشال ریډیو ته وایي د نړۍ د هله هله خبرېږي چې خپل دوکان له د سودا دپاره عنایت قلعه او یا کوم بل بازار ته ووزي.
او دا ساده موبایل دی، بس دا رابطې مې تېر چا سره وکړ، هغه نه په هغه په وجه باندې خبرېږو. نور داسې زه د خپله داسې وړوکی غوندې دوکان مې دی، او په هغه کې چې نن مونږ مثال طور په 500 روپۍ باندې یو شی راوړو، نو او په شپېته باندې خرڅ کړو، مثال طور لسم پکې وګټلې، نو سبا به په اویا راوړو.
زه اورمان د ملکن پونتون زده کوم کې دي او د لوی خرکی اویشا اوسیدون کې دي. مشال ریډیو ته وای هغه وخت ورته ډیر زیات مشکلات چې د کرونا وبا د مخنیوي په هدف په هنتونو کې چټیانه وي او وروسته سبق آنلاین شو. دی وای پسیما کې د دغه زده کړو لپاره انټرنیټ نه وو.
وړه مامون کې یو ټاور د موبایل نشته دی، کار دا موبایل نه کوي، نیټ کار نه کوي. زمونږه تعلیمي سرگرمیان دا مفلوجي دي.
بیا ځان خبرې د سنه لازم ځان خو هم خبرول خو به کار وکړي.
یره مشکلات دا دي چې مونږه بازار ته راوځو، چرته چا د پی ټی سیل والا وای فای لګولي، هغه لایټ بین او پاور بین باندې هغه ځان سکرین کړي د بازار نه. هلته د پی ټی سیل دغه نشته، ټاور هم نشته دی. نو په دغه باندې بیا مونږ خبرې کوو، وای فای ته لاړ شو چرته.
تاسو خبره وکړه چې یاره زه وای فای لرازم، څومره سفر کوله کوره؟
یاره کم سه کم 15-16 کیلومتر مزل کوو. بس
دغه خلکو غوښتنه مې چې کوم محل دغه سیمه نه د قامی سیملې د غړي ګل ظفر خان سره شریک کړه، نو د ستمبر په 29 مشال رډیو ته وویل د دوی په خپل کلی کې هم موبایل ټلیفون صحیح کار نه کوي، او دغه مشکلاتو د هواري لپاره به د پخپل د اړوند ادارو او د موبایل کمپنیو سره خبره وکړي چې په سیمه کې ټاور هم ولګي او خلکو ته انټرنیټ هم ورکړي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسترولونو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټوئیټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومندا یو ساعت خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سې شنبې په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي.
دا خبرونه نن په 4 بجو اوریدای شي چې په فیسبوک لایف باندې به هم تاسو ننداره کولای شئ. په کراچۍ کې پر چینایي وګړو چې پاکستاني تابعیت هم درلود تازه برید دا پښتنې بیا راپورته کړي چې آیا په پاکستان کې د چین وګړو پانګونه خوندې ده. د دې برید ذمواري یوې نوې وسلوالې ډلې پر غاړه اخیستې چې د سیړونکو په وینا د وسلوالو ترمنځ شریک کار خي. د وسلوالو ترمنځ هماهنګي به د پاکستان چین اقتصادي رهداري چارې څومره وزنډوي؟ د وروستیو بریدونو هدفونه څه دي او پاکستان د مخنیوي لپاره څه کولی شي؟ دا او ځینې نورې پوښتنې بشیر ګواخ له سیړونکو پوښتلې او دا راپور یې جوړ کړی دی.
د سپتمبر په 23مه په کراچۍ کې د پاکستان او چین تابعیت لرونکي یو وګړي تر وژل کېدو او دوو تر زخمي کېدو وروسته د چینایي وګړو امنیت زیات کړل شوی دی. د پاکستان کورنو چارو وزیر رانا سنولا پر ټویټر لیکلی چې داسې بریدونه د زغم نه دي، نو ځکه یې د سند له حکومت راپور غوښتی او د پلټنو امر یې کړی دی. هغه ویلي چې د چینایي وګړو د امنیت لپاره دې تدابیر ډېر کړل شي. پاکستانی رسنیو رپورټ ورکړی چې د دې حملې ذمواري وې نوې سندي وسلوالې ډلې د سند د خلکو ځواک یا سندو دیش پیپلز آرمی پر غاړه اخیستنه. په اسلام آباد کې د سولې د مطالعاتو د څېړنیز مرکز مشر امیر رانا وایي د بیلابیلو وسلوالو ډلو ترمنځ پر چینایانو د حملو لپاره هماهنګي د امنیتي ادارو لپاره نوي چیلنجونه زیږوي. هغه د سپتمبر په 9مه مشال ریډیو ته وویل چې چینایي ولسی وګړي د وسلوالو لپاره اسانه هدف دی چې د چین د حکومت ویرولو کوشش پرې کوي.
د سندی او بلوچ وسلوالو ترمنځ په شریکه کار ډیر اندېښمنونکی دی. دا هم ډیره اندېښمنونکی ده چې دوی په آسان اهدافو پسې ګرځي چې چینایي وګړي دي. د چین پاکستان اقتصادي راهداري خو خواوشا امنیت ډیر سخت دی، مګر په نور پاکستان کې د چینایي وګړو ژوند خوندي کول آسان نه دي. که څه هم دا قسمه بریدونه به د چین پانګونه ونه دروي، خو پاکستان لپاره دوه مسلې زیاتولی شي. یوه دا چې هڅې هم د پاکستان لپاره دا هر ورځ لا نوره سخت تیږي چې د چین قرض بیرته څنګه ورکړي. دویمه خبره دا چې په چینایي وګړو بریدونه بعد د پاکستان لپاره د امنیت لګښت لا نور پسې زیات کړي چې په دوی اضافي بوج دی.
چین په 2015 کال کې د 46 ارب ډالرو په لګښت په عملی ډول په پاکستان کې اقتصادي رهداري پروژه شروع کړه چې د رهداري د منتظمې ادارې د ویب پاڼې تر مخه اوس 27 ارب ډالرو ته رسیدلې ده. د دې پروژې مرکز په بلوچستان کې دی چې له پاکستانه ازادي غوښتونکي بلوچ وسلوالې ډلې پکې فعال دي. په دوی کې وی بلوچ لیبریشن آرمی د روان کال په اپریل کې د هغه ځانمرګ برید ذمواري اخیستې وه چې د شاري بلوچ په نامه یو ښځې په کراچۍ کې د چین پر یو کلتوري مرکز وکړ. په دې حمله کې درې چینایي استادان وژل شوي وو. بلوچ لیبریشن آرمی ویلي وو چې چین د پاکستان سهولتکار او د دوی د وسایلو وړونکی دی، نو ځکه یې وګړي په نښه کوي. په چین کې د افغانستان پخوانی سفیر او د امریکې د اریزونا پوهنتون استاد جاوید قایم د سپتمبر په 9مه مشال ریډیو ته وویل چې په پاکستان کې پر چینایي وګړو بریدونه به بیجنګ له خپلو نړیوالو مالي اهدافو پر شا نشي کړلی.
حمله خو تیر څو میاشتو کې ډېرې شوې دي پر چینایانو باندې پاکستان کې. یوازې خبره ده چې دا تاثیر لري د هغوی پر روحیه باندې. څو وخت مخکې چې په کراچۍ کې هغه حمله اوس والا د هغې په ترڅ کې استادان چې مړه کړل، د هغې په ترڅ کې هغوی مجبور شول چې بېخیا خپل انسټیټیوټ وتړي، حتی خلک نه حاضرېدل چې بېرته راشي. اما آیا دا ټول سیپک پروژه کولی شي وتړي؟ دا به یو څه ستونزمن وي او ژر نه کېږي، ځکه د سیپک پروژه یوازې د دې لپاره نه چې د چین او د پاکستان د ستراتیژیک اړیکو لویه برخه ده. دا د چین لپاره هم د وان بیلټ وان روډ یا هغه د یوې لارې او کمربند د غټ پروګرام اصلي پروژه هم دغه ده. نو د دې ناکامېدل بندېدل به چین ته هم لوی ګواښ او لویه خبره وي.
پاکستان په 2018 کال کې د چینایي وګړو او سرمایه کارانو د خوندي ساتنې لپاره د یوې امنیتي قطعې یا بریګیډ د جوړولو اعلان کړی و، خو بریدونه لا هم ودرېدلې نه دي. د 2018 کال په جولای کې پر داسو ډیم کارکونکو چینایي انجینران په نخښه شول چې نه پکې ووجل شول. د امنیتی چارو پوه احمد رشید وایي د 2018 کال په اگست کې د طالبانو لاسته د افغانستان د حکومت لویدل په دې معنا دي چې اوس د پاکستان په گاونډ کې یو داسې ځای شتون لري چې هلته وسلوال په آرامه پلې حمله پلانولی شي. نوموړی مشال ریډیو ته وویل چې تر څو د بې امنۍ دا ګواښ موجود وي، تر هغې پورې نه د چین او نه هم بله کومه لویه پانګونه نتیجه درلودلی شي.
د سنجیده سرمایه‌کاري څه نشي او راتلونکي ماته نشکاري. پانګونې شروع کېدلی سي خو سرته نسي رسېدلی. تر هغه به دا حال وي تر څو چې په افغانستان کې د وسلوالو موجودیت په اړه سنجیده خبرې نه وي سوي. حقیقت دا دی چې هلته اوس ټولو بهرنیو وسلوالو ډلو ته ډېر ښه چاپېریال برابر دی. د سولې لپاره هلې ځلې نشته. سمه ده چې پاکستان د ټي ټي پی سره مذاکرات شروع کړل، خو څه نتیجه یې ځکه نشکاري چې یو غاړه هم د خپلو غوښتنو پر سر جوړ جاړي کولو ته تیار نه ده.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت د بهرنیو وسلوالو شتون نه مني. د دوی د بهرنیو چارو وزیر عامر خان متقی د سپتمبر په 18 په کابل کې وی غونډه ته په وینا کې وویل چې د امریکای او چین په شمول ټولو هیوادونو ته ډاډ ورکوي چې د افغانستان خاوره به یې پر ضد نه کارول کیږي.
د بشیر ګواخ رپورټ موریدو اوریدونکو دوه منیمای ته رسیدلیو په لږه شیبه کې برته تاندې هیلي او بیا ورپسې روښانه مستقبل خبرونه وړاندې کوو. خو د نن ورځې په وروستیو مهمو خبرونو کې دا دی چې د کابل په لویدیځ کې نن پر یو خونیز مرکز بمی 14 شوې ده چې لږ تر لږه 19 کسان پکې وژل شوي او لسګونه نورې ژوبل کړې دي. د طالبانو د کورنیو چارو د وزارت ویان عبدالنافع ټکور مشال لډیو ته تایید کړ چې د کاچ په نامه د یو خونیز مرکز زده کوونکو ته دغه مرګ ژوبله اوښتې ده. د برید ذمواري تر دې ګړی چا نه ده قبول کړی. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف وایي امریکا باید له پاکستان سره اړیکو ته د افغانستان او چین له نظره ونه ګوري. نوموړي دا خبره پرون په اسلام آباد کې د امریکا په سفارت کې جوړې شوې یوې غونډې ته کړې ده. نن د بلوچستان د کولو زلی په بازار کې یوې 14 یو کس وژلې او لشلو زیات نورې ژوبل کړې دي. د اسلام آباد های کورټ د مسلم لیگ نواز ډلې مرستیاله مشره مریم نواز په برتانیا کې د ایون فیل په نوم د اپارتمانونو لرلو په قضیه کې بری کړې ده. او په اوکراین کې یو سیمایز گورنر ویلي چې نن د اوکراین په جنوبي ښار زپروژیا کې د ملکی وګړو پر یو کاروان د روس لخوا د توغندیو په برید کې لږ تر لږه 3 کسان وژل شوي دي. دا مهم خبرونه اوس درته فرخنده اسد تاندې هلي خبرونه وړاندې کوي. ورپسې به منور شاه تاسو لپاره روښانه مستقبل خبرونه راوړي. تاندې هلي
د پښتنو خزو د چارو پاړه د مشال رادیو اونیزا خبرونه. اوریدونکو تاندې هلی پروگرام ته ستړي مشي، زه فرخنده اسد یم. په دې پروگرام کې له تاسو سره خبرې کوو چې په یو پروګرام نو تعلیم یافته ټولنه کې د ښځو مشکلات او ژوند څنګه تیریږي او په یو داسې ټولنه کې ښځه د کومو ستونزو سره مخ وي چې پکې ناامني، کډوالي، بېکاري او د تعلیم کمی وي. پښتنه ټولنه کې د 1300 کلونو راهیسې نامنی پوځي عملیات، کډوالي او بېکوري ولیدل شو. دغو حالاتو که یو خوا د ټولنې په جوړښت او یووالي په دسرات پرې باسل، نو بل خوا ته د ښځو ژوند هم متاثر کړ. د پېښور پوهنتون د پولیټیکل ساينس څانګې استاد نورین نصیر مشال ریډیو ته وایي که یو تن بهر تشدد ویني، نو هغه دغه د تشدد ډک رویه کور ته هم له ځان سره راوړي.
یو پر امن سوسایټي سوسائٹی یا یو پیسفل سوسائٹی یا پرمن ٹولنا غی د پارا چدے نو چکلا ستا پکور کی یو سازگار ماحول وی چکم کے ستا نہ کمزوری چی سوکی لک زمون پکورن کی زمون کمزوری زمونگا بچے یا زمونگا خویندے ویندے یا زمونگا قربدانی چې اغي پيره او په خوف کې ژوند نه کوي، نو اغا یو صحتمند، یو هیلدی او یو پراسپر سوسایټي کریئیټ کوي. لکه دا سه هم د کنا چې کله په یو کور کې دننه یو خماحول نیوي، نو هغه هم د یو ماشوم په تربيت باندې دغه په مستقبل باندې په تسرات غورسوي، او یا که بهر هغه تشدد کوي نو هغه بیا هم هغه رویه په کور کې هم د خوځو سره یا د کور د نورو وګړو سره خپلوي. او چې کوم بچي خپل کور کې د مور سره د خور سره زیاتې ګوري یا جبر ګوري یا ظلم ګوري یا وایلنس ګوري، هغه اټیچوډ هغه بیا هم اک شانتی سوسایټي کې هم ریپلیکیټ کړي. دا هغه ګوري چې دا هغه پلار دا هغه مور وهي، یا دا هغه پلار دا هغه خور وهي، یا رور خور وهي، او بیا هغه چې کله بیا بهر سوسایټي کې انټریکشن کوي نو دا هغه هغه بیهیویئر کې او هغه اٹیټیوډ کې هغه د وایلنس انفلوئنس وي. هغه بیا چې کوم ځای کې کمزوري کس وي یا کمزوري خلک ګوري پاغي باندې هغه هغه اپریشن ایکسپریس کوي، څنګه چې هغه هغه اپریشن هغه په کور کې ګوري. نو زه وایم چې دا د امن ورځ سره دا چې کوم ډیبیټ دی چې جینډر وایلنس نه فری سوسایټي پکار ده، نو دا یو بالکل کنیکټډ اور تړلې خبره ده. د کشانتې موږ دام ګورو چې کله ریاستی جبر وي، کمی سوسایټي کې د ریاستی جبر ډیر ویزیبل وي، هغه سوسایټي کې دننه سړی په خپلو کورونو کې هغه وایلنس ایکسپریس کوي. چې کوم سړی باندې وایلنس کېږي دا یو چین سرکل دے، دا یو چین دے. چکل آغا سوسائٹی کے جبر گوری اور یاد ریاستی جبر گوری آغا برداشت کئی یا آغا زغمی، نبی آغا دا سنی چی آغا زغمی آغی زور آغا بیا التا پخپل کور کے زان نا پا کمزور بندی اوباسی.
اوریدونکو دا په داسې حال کې دا چې سږ کال د سپتمبر په 21مه د امن نړیواله ورځ په دې پیغام یا تیم سره ولمانځل شو چې د ملګرو ملتونو د ویبپاڼې تر مخه باید یوې داسې ټولنې د جوړولو لپاره کار وشي چې پکې د ټولنې هر وګړی او هر اوسیدونکی خپل ښه آینده او روښانه مستقبل وویني او له چا سره هم د صنف په بنیاد فرق ونشي. دا چې یوه پوره امنه ټولنه څه ته وایي، اوسیدونکي څنګه بغیر له امتیاز او فرق ژوند کوي، په اړه د پېښور پوهنتون د سولې د مطالعاتو مرکز یو استاد پروفیسر بلال شوکت مشال ریډیو ته وایي
یو بل باندې ډیپینډنسي او ټولنس پیدا شي، نو دې ته وایي پر امن معاشري یو ځای والی یا تړون یا راغونډه. نو دې کې دا مهم دغه دا دي چې دې کې د هر یو طبقه د هر یو اړخ کاغه معاشي وي، سماجي وي، اخلاقي وي، معاشرتي وي او که سیاسي وي او که مذهبي وي، چې هغې ټول جلک پکې ښکاري که دې کې کوم څیز نه شو. انفارچونیټ چې دا مونږ ګورو په داسې معاشرو کې چې هغې کې د امن هڅې کېږي خو کامیابي نه کېږي، نو هغې وجه دا چې دې کې یو پارت مسینګ وي. او کله چې دغه پارت مسینګ وي نو دا یو کمپرهنسیو سوچ نه پیدا کېږي د امن لپاره.
ملګرو ملتونو د سولې د نړیوالې ورځې په مناسبت پر خپل پاڼه لیکلي د یوې پرمنا ټولنې جوړېدل یوازې اوربند کول یا وسلې غورځول نه دي، بلکې د دغې لپاره ډېر څه کول دي. د صنف په بنیاد فرق ختمول دي او داسې ټولنه جوړول دي چې پکې هر اوسیدونکي هر سهولت ته لاسرسی ولري. سږ کال د سولې یا امن نړیواله ورځ د پښتنو په سیمو کې په داسې مهال ولمانځل شوه چې له سواد تر وزیرستانه پورې پښتنو په خپله خاوره د امن لپاره لاریونونه او مظاهرې ترسره کړې او دغه لړۍ لا هم روانه ده. د دوی غوښتنه ده چې په سیمه کې د نامنۍ خلاف دي او په خپله خاوره امن غواړي. د پېښور پوهنتون د سولې مطالعاتو مرکز استاد پروفیسر ډاکټر جمیل چترالی مشال ریډیو ته وایي چرته چې نښتی او نامنی او کډوالي وي هلته به تر ټولو زیات کمزورې طبقې د تشدد فرق او امتیاز سره مخامخېږي.
هر لحاظ سره چې کله هم انختی وي، جنګونه وي، نو پای کې کمزور طبقات ټارګټ وي. ښځا یو پرومیننټ، د هغې یو تشخص دی چې هغه ټارګټ کېږي، ورته مسله که تاسو ګوري معصومان غریبان مازوره ضعیفان دا ټول هغه طبقات دي که مونږ په آی ډی پیز په شکل کې وګورو، که مونږ د لوږې په شکل کې وګورو، که مونږ د شلټر او د صحت د سهولیاتو په شکل کې وګورو، نو ټول کمزوره طبقات ډېر زیات متاثره شوي دي. یقینا ښځې هم په دغه کې شامل دي او ښځې یو د آبادې نیمه حصه وي، نه هغې سره چا په جنګ کې مشاورت کړی، نه په امن کې مشاورت شوی، نه په کانفلیکټ مینجمنټ کې مشاورت شوی. خدا د دې سیمې بدبختي ده چې دنیا په دې ټول ګروپ چې څومره په دې جنګ کې ملوث شو ککړو چا هم د دې ځای د دې سیمې د خلکو د بهترۍ سوچ نه دی کړی، بلکې خپل استعماري هلو ځلو لپاره دا علاقه استعمال کړې ده.
مشال ډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږ بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو ترڅنګ په مشال ټکی کام او د مشال ډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
مونږ په دې پروګرام کې په دې اړه خبرې کوو چې په یوه داسې ټولنه کې ښځه د کومو مشکلاتو سره مخ وي چې پکې ناامني، کډوالي، بېکوري او د تعلیم کمی وي. بلخوا مونږ وینو چې په ګاونډي هېواد افغانستان کې هم ښځې د یو امتیازي سلوک سره مخامخ دي. د یو کال نه زیات وخت وشو چې په زیاترو ولایتونو کې د شپږم ټولګي نه پورته د نجونو سکولونو تعلیمي ادارې بندې دي. ښځې کارونو ته نشي تللی یا کار ته په تللو کې مشکلات لري، او دغه وجه ده چې په دې تیر یو کال کې ښځو د خپلو بنیادي حقونو لپاره مظاهرې او احتجاجونه ترسره کړل. د بشری حقونو یو فعال نظیفه حقپال وای یو پرمنه ټولنه هغه وی چې پکې خزی او ماشومان د روزګار او د تعلیم له حقه محرومه پاتې نشو، د ژوند بنیادی سہولتونه ولري.
دا چې طالبان انجونو ته اجازه ورکړل چې پانتونونو ته ځي او بیا مکتبونه تړلې دي، د خپل یو تناقض پالیسی ده. په دې معنی چې کچېری یو انجلی د مکتب نه فارغ نشي، نو منطق دا ده چې هغه انجلی نشي کولی چې پانتون ته ولاړ شي. نو بنان خلک باید په دې پالیسیانو باندې پوه شي چې کچېری د انجونو د تعلیم طرفدار دي، نو باید مکتبونه بی له شنو چرا باید پرانستل شي. په افغانستان کې د تاریخي له پلوه تاسو که بررسي کې همیش د انجونو ښوونځي جدا دي، د هلکان جدا دي، او پاتې کېږي د نصاب مسله. نصاب خو عام وي، اوس داسې امکان نه لري چې یو جلی د جلی بایولوژي ووایو او یو هلک د هلک بایولوژي یا کیمیا دوی توپیر ولري. علم عام دی، ټولو ته عام دی. په دې باندې چې دوی بهانه کوي چې مونږ پیغم په نصاب باندې کار کوو نجونو ته، یا د نجونو مکتبونه باید جدا شي، دا اصلا هیڅ منطق نه لري.
طالبانو د 2020 کال د اگست په 15مه کابل ونیو. دوی له هغې وروسته د ښځو په وړاندې محدودیتونه زیات کړي او پر هغوی یو شمېر بندیزونه لګولي دي. سیرون کې وایي د پښتنو په سیمو کې د انجونو د تعلیمي کمې شرې یوه مهمه وجه دا هم ده چې هلته نامي او بېکوري ده. په درادمخیل کې د فاټا پوهنتون د سوشالوجي څانګې استاد پروفیسر ډاکټر فضل حنان مشال ریډیو ته وایي د ښځو د تعلیم نه بغیر د یوې پوراب نه ټولنې جوړېدل ناممکنه کار دی.
تقریباً خپل اکیډمیک سیشن سٹارټ کړ او اورنی تقریبا 2-3 کال دې موږ په بسیط نه سټوډنټ ساتل ایجوکیشن سیکټر کې به تاسو سټ لګا ځان خبرو کوم نو بیا په دې کوم سره یو یو سیرو نه بریټش کونسل والی یو دوه پروجیکټ سره نو چې هغه په دې فیمل ایجوکیشن باندې تار کولای شي کوم چې یو 18 سال نه کم چې هغه ته سکلز وخی نو دا هیڅ سره بیا دلته چې په دې علاقه کې داسې یو ډېر خفاجه چې ایم اس لاړو نو دا هي اثر زموږ په ماسومو سره چې بیا په 2019 کې 20 کې چې کوم انډکشن چې جوړ راځي چې په میشتو سره تل نه باندې کې د فیمل ریشو هم رااله خاص کر زموږ سره چې کوم انګلیش ډیپارټمنټ دی نو دا هي کې چې د مو میجر چې اسټوډنټس فیمل کوم انرولمنټ شو نو اوس الحمدلله نه کوم چې هغه دې ایجوکیشن بیس دلته موږ کوم د رفتي کوم چې په خپل پرسنل چې یو لکه چې موږ نومره شي دا انکرچ یو زیاده دی یو پاجټ انیمج پورت شي بریا لاسته چې خلکو به هم چې کوم دا ریزولټ دی دا کلچرل او دا ټرایب سټرکچر ولا چې کوم څه دونه پراخې دي دا رو فلکس کې
تان دی هیلي
د پښتنو خزو د چارو پاړه د مشال رادیو اونیزا خبرونه
مننه اوریدونکو مونږ په دې پروګرام کې تاسو ته معلومات درکول چې په یو داسې ټولنه کې خزه د کومو مشکلاتو سره مخامخ وي چې پکې نامني کډوالي بیکوري او د تعلیم کمی وي اوس زه فرخند اسد له تاسو نه اجازه غواړم ته خوده پامان
د مشال رادیو قدرمنو اوریدونکو تاسو ونې زخ پرونه تاندې هلی وریده چې قربانې فرخنده ستوه اوس درته بل ونې زخ پرونه لرو روخانه مستقبل دا پروګرام تاسو د پاره د مشال رادیو همکار منور شاوړاندې کوي نو د مشال رادیو سره اوسئ او دغه پروګرام وره
د مشال ریډیو په روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه سلامونه او نیکی پیرزوونه قبول کړي. په دې خبرونه کې مونږ هر ونه تاسو ته د تعلیم، بیلابیل هنرونو او کار روزګار په اړه معلومات درکو. له پخوا راځي افغانستان د پاکستان د پښتنو ځوانانو او په خاصه توګه قبایلی ځوانانو ته د اعلی زده کړو وړیا موقع ورکوي. که څه هم په افغانستان کې وخت په وخت حکومتي نظامونه بدل شوي خو دغه لړۍ نه ده بنده شوي او په څه ناسه ډول پاکستان میشتو پښتنو ځوانانو په افغانستان کې وړیا اعلی زده کړې ترلاسه کړې دي. د 2021 کال په اګست میاشت کې په افغانستان کې د 13 شلو کلونو راهیسې روان جمهوریت نظام نسکور شو او طالبانو واک ترلاسه کړ. دې بدلون په هیواد دننه او بهر خلک ډیر حیران کړي او ځینې خلک فکر کوي چې دغه هیواد راتلونکي د غیر یقیني صورتحال سره مخ دی. خو په دې حالاتو کې هم د پاکستان پښتانه ځوانان په افغانستان کې په اعلی زده کړو بوخت دي. دوی وایي چې د زده کړو سلسله یې د لږ سزان وروسته بحال شوې ده. په جلال آباد کې په اناز د کړو بوخت د باجوړ یو ځوان سره مو خبرې وکړې. هغه وایي د حکومتي نظام بدلون د دوی په ژوند خاص اثر نه دی کړی.
زمانو سلیمان شاه ته د باجوړ نامون دلاتي اوسیدین کېما او نن سبا په افغانستان کې جلال آباد ښار کې په روخان د لولو زده کړو مؤسسه کې د ټیپونځي په اخرنی کال او اخرنی سمستر محصل یم. دلته افغانستان کې میشت څومره پاکستاني زده کړان دي او محصلین دي دا هغو مشر هم یم او پرزنټیټیو یم. دا څه ډیر زیات بدلونونه خو نه دي رامنځته شوي ځکه چې هماغه ادارې دي هماغه خلک دي صرف دا چې امنیتي ارګانونه او دا سیستمونه دغه بدل شوي دي د هغو سره زمونږ ډیر زیاته واسطه نه پیښیږي. نو حالات چې څومره دي زمونږ په نظر باندې او مونږ ته بالکل هماغه شان دي څنګه چې مخکې موسم هغه شان دي.
خو په جلال آباد کې د پاکستان میشتو پښتنو په استازولۍ سلیمان شاه دا هم وایي چې په افغانستان کې د خیبر پښتونخوا د ځوانانو لپاره د داخلو ټیسټ یا از موینا تیر کال هم پات شوی او پروان کال کې هم امکان نخکاری چې لوجی خای ډیر پاکستان میشته ځوانان په دې هواد کې په وړیا توګه او یا کم لګښت د اعلی تعلیم ترلاسه کولو نه به برخې شي. د سلیمان شاه په وینا د خیبر پښتونخوا هغه زده کوونکي چې په تیر نظام کې یې تعلیمي وظیفې یا سکالرشپونه او نور لګښتونه ورکول کېده د طالبانو له واکمنېدو راهیسې نه دي ورکړل شوي، چې په نتیجه کې یې زیاترو ځوانانو په خپل لګښت زده کړو ته دوام ورکړی دی. نوموړی په بېلابېلو څانګو کې د پښتونخوا د زده کوونکو لپاره د ځانګړو نشستونو په هکله وایي.
یویش کم سیټونه دي، دا صرف د طب پوهنځي دي، نور په دغه تست کې بعد انجینرۍ په پوهنځي کې، د اقتصاد پوهنځي کې او د حقوق او سیاسي علومو په پوهنځي کې کم موږ ته سکالرشپونه یا د پښتونخوا محصلینو ته سکالرشپونه ورکول کېږي. خو زیاتره هلکان چې د پښتونخوا نه راځي هغه دلته طب خوښوي، چې د طب دلته یویش سیټونه دي، همدغو ته به یو امتحان ورکول سم چې لیاقت به لرو او زیاتې نمرې به راتللي، هغه به دولتي پانتونونو ته ورکول چې په دولتي پانتونونو کې اوه کسان د ننګرهار ته ورکول، د ننګرهار په دولتي پانتون ته اوه کسان، د قندهار دولتي پانتون ته اوه کسان، د شیخ زید خوست دولتي پانتون ته ورکول، چې دغه سیټونه به یوې جوړېدل چې پونځي په برخه کې.
سلیمان شاه زیاتوي چې د دې ترڅنګ د خیبر پښتونخوا ګڼ شمېر ځوانان په افغانستان کې په شخصي لګښت هم د طب اعلی زده کړې کوي، ځکه چې دا د پاکستان د تعلیمي ادارو په نسبت بیا هم دوی ته په ارزانه تمام. هلته د جلال آباد په یو شخصي پوهنتون کې د طب زده کړو لپاره له خیبر پښتونخوا ورغلي یو زده کوونکی وایي په اوسني نظام کې امنیت ښه شوی دی.
زما نوم نادره مشتاق دی، زه د بنیر سیمې سره تعلق لرم کې ما په جلال آباد کې سپینغر یونیورسيټي کې د ایم ڈی محصله یم، دلته کې ایم ڈی کوم. زما دا سیکنډ ایئر دی، ما سیکنډ سیمسټر کې ما دلته کې هم ته راغلی او افغانستان ته چې موږ د کدي نه راغلی او دلته کې ایم ڈی کوم، نو خپل خرچ او هر څه خپل باندې کو. دلته کې زموږ سره دای څوک چا سره پر هیلپ نه کوي، دا چې موږ د پاکستاني چې کوم مسلین ناغري دي د افغانانو په نسبت باندې چې دم خپل خرچ هر څه خپل باندې کو. او مخکې چې څنګه حالات کوم فوج نظام چې کوم اوس چې د طالبان دا دی، شکر الحمدلله اوس ډیر صحیح دی، چې ځکه چې پای وخت کې بغلا کېدله او دا دماکی به کېدی، دا چې نن اوس حالت چې دی دای په نسبت باندې اوس ډیر صحیح دی.
نادرا مشتاق ویل چې که څه هم د پاکستان په نسبت یې لګښت کم دی، خو بیا هم چې د پښتونخوا کوم ځوانان په تعلیمي وظیفه یا سکالرشپ ورغلي، د هغوی په نسبت یې ډیر لګښت کیږي.
زمونږ دلته کې څنګه راځو نو زمونږ دلته کې ډیر زیات خرچه لګي. پاکستانی محصلین چې کم دی هغه 15,000 پر سیمسټر ورکوي، نو هغه اوس موږ هغه 15,000 ورکو. پاکستانی چې دا زمونږ 30,000 اخلي، موږ خپل باندې زمونږ کمپلیټ کې پاتې کیږو، هغه زمونږ 8,000 افغانۍ زمونږ اخلي او دا صرف زمونږ د رینټ دی. او دین علاوه موږ د بجلی بل په خپل باندې ورکو، زمونږ چې څومره هم کوکینګ دی دا هر څه په خپل باندې دی، د خرچ هر څه په خپل باندې کوو. نو دا په هانتون چې زمونږ کم فیس دی دا په ډبل زمونږ په هر څه کې لګي، زمونږ هاسټل کې زمونږ ډیر لګي.
نو موړې وای د افغانستان حالات هغه شان نه دي څنګه چې خلک له بهاره فکر کوي، او کله ډیر کوم مسائل وي نو هم په کار ده چې روخانه سباون لپاره یې مقابله وکړ شي.
جنی د کور بات راوځي دای سره سکنی، هغه خپل خاص سب په خپل باندې کې کوي، تاسو مشکلات راځي خاص په خپل کې کوي، چې موږ دا برداشت نه کوم، هي ته بزمنه ډاکټران څنګه جوړي ګوډل ده چې اوس موږ په افغانستان کې اوس څنګه وخت یې راو نو دا اوس ډیر خره دا خود مخکې د خلکو چې کم سوچ او کم نظام چې مخکې کم سوچ چې د کومې جنکې چې په کورونو کې ناس اندای مخکنی سوچ کوي، چې مطلب دی افغانستان چې د اوس انده سي دای حالت خراب دی، پای کې دماکی کې پای کې دا چل کی دلته داسې اس کې څومره دای سم مسله اوسه پوری کراغلی موږ نو ماغه چې د موږ خلکړي دا او داسې مسله نشته دی. او بیا د فیمس رونز لپاره چې دی دلته کې چې زو کرازی نو هغه سي چې په خپل پریالټی کې چې یې نو هغه نه کتلی، صرف کومه خبرې سوشل میډیا والا کې کوم چې نور خلک ناغي له پکای چې دا هر څه په خپل باندې برز خپل تعلیم واخلي.
په دې موضوع نور تفصیل هم درکو، خدای ویلاند دې مینه پاس.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه وره چې پکې داونه په افغانستان کې د لاسټکړو په حق لا معلومات درکو. دا هواد پاکستان میشتو پښتنو ځوانانو ته تعلیمي وظیفې یا سکالرشپونه هم ورکوي، او د دې ترڅنګ ځوانان په شخصي توګه هم په ډیر کم لګښت اعلی تعلیم ترلاسه کولی شي. د تفصیل لپاره د مشال ریډیو ترڅنګ سه.
په داسې حال کې چې د 2020 کال په اگست کې طالبانو د افغانستان واک ترلاسه کړی، په دغه هیواد کې د خیبر پښتونخوا ځوانان له کومو حالاتو سره مخ دي؟ په کابل کې په اعلی زده کړو اخته یو ځوان وایي.
صد د وړ یم د شمالي وزیرستان اوسیدونکی یم،
اوس فلحال زه تقریبا دونیمو کالونه کابل چراغ په پوهنتون کې د طب په پوهنځي کې زده کړې کوم. مخکې هم ډېر زیات مشکلات وو ځکه چې هغې وخت کې هم دلته داسې یو افراتفری کې سم ماحول هر وخت موجود به وو او کار به هم هر وخت بند و. اوس فلحال چې دا ډېر زیات تبدیلۍ راغلې او ډېر په های لیول بند راغلی بلکې یو نوی دولت راغلو دلته محصلین چې راځي اکثر جینکۍ هم راځي او لکان هم راځي بلکې نوي خو نه دي راغلي مخکې چې کوم راغلي دي هغې کې داسې دي چې یو شخصي وي یعنې پرایویټ میډیکل چې کوم دي او یو ګورنمنټ هغه شروع دي خپل درسونه په عادي ډول شروع دي هېڅ چینجز پکې نه دي راغلي هر څه نور خو نارمل روان دي خو دا هغه دي چې هغه کوم پراسیز وو هغه هغه ځنډېدلی دی مطلب چې کوم قبایلي کډونه به ورته شروع کېدل نه وي هغه دپاره یا یو فرادر طریقه وه هغې کې هغه راغلي دي ډېر زیات خنډونه راغلي دي.
اسد داول په کابل کې د قبایلي ځوانانو په استازیتوب وایي چې که څه هم د افغانستان په واکمنۍ کې ډېر لوی بدلون راغلی خو د قبایلي ځوانانو د اعلی تعلیم په اړه قوانین په خپل حال دي.
زمون کوم حق کې مطلب په قانون کې یا په کاغذ لیکلې دا خلک ورته ډېر زیات احترام هم لري او چې مونږ ورسره ملاقاتونه کړي دي په دې حواله باندې او ډېر پازیټیو ریسپانس هم راکړي دي. مونږ خپل چې کوم فیډریشن دي مطلب د قبایلي زده کوونکو کومه ټولنه ده دا به چې خاص کر چې فیم سټوډنټانو به راتلي نو مونږ به ورته دا مشوره وه چې تاسو کابل ته مرض ځئ تاسو قضایي جلال آباد کې اډمیشن وکړئ شعر دې لږه د ګران وي خو دلته مطلب هغه مونږ هغه سیکي ورځان دومره نه شو مخصوصولی خاص کر د فیمیل دپاره ځکه چې مختلف قسمه خلک وو یو غټ غو خارو خو اوس الحمدلله چې نوی حکومت راغلی دی خاص کر فیمیل ته ډېره زیاته سیکورټي ملو شوې ده او په تعلیم کې هم ورته هېڅ خنډ نشته عادي ډول لکه مونږ په پوهنتون کې مونږ ګورو زمونږ سره هم قبایلي زده کوونکي د پښتونخوا خلک شته مونږ سره ټچاریانا سټوډنټان یونین دی هغه مونږ ټول سره کښېنو اوس پورې داسې بده پېښه مطلب نه ده شوې چې سړی ورنه ټینشن شي.
داراز په جلال آباد کې د طب زده کوونکي نادرا مشتاق هم وایي په کار ده چې د پښتونخوا زده کوونکو ته په ویزو کې سهولت او په شخصي پوهنتونونو کې هم مالی مرستې ورکړل شي.
مون خو مون چې وسه پورې راغلي نو داسې څه مسله نه ده راغلي خو مونږ ته په بارډر باندې لږ مشکلات دي ځکه چې په بارډر باندې مونږ چې کله راځو نو مونږ خو په لیګل طریقه باندې راځو بیا مونږ ته مشکلات راته راځي او یو دا چې مونږ کله سمسټر زموږ سټار شي یا زموږ ویزا سره ته نو سمسټر کې چې مونږ ډېرې زیاتې چټیانې کوو هغه سره چې مونږ د خپل ویزې د وجې وکړو مونږ ته ویزا ختم شي چې بیا مونږ راځو ته بارډر باندې سم مسله جوړیږي او هغه چې بیا داسې پریږدي نو یو خو چې مونږ پاکستان ته لاړ شو نو مالته کې افغان امبیسي والا چې یو هفته پس راشي بیا وایي میاشت پس راشي نو بری چل کې زموږ ډېر زیات وخت ضایع کېږي نو مونږ ته دا خواست کوو چې قدیم دا ویزې زر لګل ملې کې ډېر ټایم نه راکولې
د پښتونخوا د زده کوونکو د دې غوښتنو په حق لمو په کابل کې د طالبانو د تعلیم وزارت موین مولوی ګل محمد سره خبرې وکړې. هغه وایي چې کوم ځوانان له وزارت سره رابطه وکړي نو ستونزې به یې لازمی حل کیږي.
موږ د اریانا پونتون والا سره ملتلی دي سره پونتون والا سره مو خبره کړې ده انا حاصل کیاس نور پونتون والا د ټول سره مو خبره سوي ده خطونه مور کړې دي دوی ته ورلېږلې مو دي هغه ته مو ویلې دي چې دا ده قبایله علاقو څخه راځي هغه خپل پسمنده علاقه د غریبه علاقه د تاسو د دوی سره تخفیف وکړي تقریبا په هر بخش کې 50% څخه ونیسه تر 50% د دوی سره کمی سوي دي او کم خلک چې موږ سره راغلي خپل پر سر باندې یو ځای ورغلي یا د یو پونتون ولا سره ترتیب جوړ کړی په هغه د موږ معلومات نه لرو هغه خو دې خپل ځان څخه کې نه وکړي زه د دوی د کار د پاره کله زموږ د پاره نه اجازه ست نه مناسبه ده چې موږ یو ځای ولاړ شو یو پونتون ته باید هغه وغواړو خو بیا هم زه د دوی په خاطر ورسره ولاړه له مالته پونتون ته دا غوسره مخبره وکړه چې دا محصلین مشکل لري دا مشکل ور حل کی تخفیف ورسره وکړي.
د افغانستان د ویزو په ترلاسه کولو کې د پښتونخوا د زده کوونکو د شکایت په اړه مولوی ګل محمد اول چې د طالبان حکومت د دې د حل لپاره هڅه کوي.
دا خو دا دوه مشکل ست د دې خو خلګم دغه اعتراض کوي پر خوا باندې چې مست دا ویزو مشکل دی دا خو خلګ د دې خو اعتراض کوي نو ان شاء الله تعالی دا مشکل به حل شي تر یو حد پورې د خیر دوی د موږ سره وویني او موږ به ان شاء الله خپل د کورسنګری سره خبرو وکړو هغه ته به وایو چې دا محصلین چې کوم راځي دلته مراجعه کوي دا ویزو
مولوی ګل محمد زیات کړه چې په کابل کې هم د قبایلي ځکونکو د استوګنې انتظام کړی دی.
موږ خو دلته په کابل کې د دغه محصلینو لپاره او د دغه قبایلو خلکو لپاره دلته درې مېلمستونان لرو هر مېلمستون تقریبا د درو څلور سو کسانو ظرفیت لري چې په هغه کې دوی اوسېږي. اوس هم پیالان دلته په شارینو کې یو مېلمستون دی دلته زموږ سره د قبایلي محصلین اوسېږي دوی ته مو ځای ورکړی دی ترتیب مورته برابر کړی دی. نو ان شاء الله موږ خپل تراسه پر دوی سره شپره کوشش کوو چې د دوی هر ستونزې په هر اړخ کې هغه بور حل کړو.
دا وو په افغانستان کې د طالبانو په حکومت کې د تعلیم وزارت موین مولوی ګل محمد او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغامونه ریکارډ کړئ. 00202212211 او اوس خپل کوربه بنور شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکه
M A S H A A L
R A D I O